یوه نمونه یوه تلانده در تلوالم پاس زبرودی محراب اسمان لا یتنائی در خدای کور لاند دور تیاره تل د جوان خاورین تابوت تر پایا او تر تلا پمنس کی یو زرغونه کاروانده آه چه مزل څومره لاندې
د خغلی لیوال په وینا د تکل د شیر دوهمه ځانګړنه رواني تمایل دی چې دوی په خپل شیرونو کې تجربه کړی دی.
یوازې د بهرنۍ فزیکی نړۍ څخه یا هغه خلا چې موږ یې په عیني توګه وینو له هغه څخه په داخل کې د ذهني خلا جوړونې د تصویرونو په مرسته د بیمارو د ناروغو روانونو ترجمه ده. رئیستلی دی، تمثیلونی دی، بیانوالی دی دی دغلو شاعری سرلارو چخلک تر لگه که وایم چی یو نهو کسانو چخل چی شاید دیت پام کردی درون گرایی پشیر که آقا پختو عدبیاتو که تکل سرده.
استاد اسدالله غزنفر چې ډیر کلونه د خغلی تکل همکار پاتې شوی د خغلی تکل د نتاقی په باره کې وویل چې تکل خپل مخاطب ته په احترام غږیږي.
تکل صاحب زموږ یو له هغو نتاقانو څخه دی چې له ابتدا د کاره یې دغه شي ته پام و. ته هیڅ وخت په تمتراق نه غږیږي، آرامې خبرې کوي او واضحې خبرې کوي. دا په حقیقت کې مخاطب ته اورېدونکي ته لوی احترام دی او د دې دا کمال مې ځکه یاد کو چې زه ګومان کوم چې زموږ په رسنیو کې یو شمېر نتاقان دغه اصل ته توجه نه کوي چې تلویزیون په پرده کې راښکاره شي یا په راډیو کې یا بل ځای داسې ته احساس کوي چې دی یو په تمتراق غږیږي او داسې د کلنکارۍ له موقفه غږیږي. او دا عاید دی، دا کمال مې دی. ګومان کوم کېدی شي چې ډېر خلک له تکل صاحب څخه دا شی زده کړي. چې تکل صاحب بل کمال د ده شعر ده چې دلته خبرې هم پرې کېږي. د ده په شاعري کې مختلف خصوصیات شته خو دوه یې زما توجه ډېره جلبوي. یو خصوصیت یې دا دی چې د ده په شعر کې دی ناحقه حضور نه لري، مخل حضور نه لري. او دا هم زموږ د شعر یو عیب دی د ډېرو په شعرونو کې. او یو بل کمال به هم یاد کړم، هغه دا دی چې د په شعر کې د احساساتو کنټرول موجود دی. او دا هم هغه یو شی دی چې زموږ ډېر شاعران دغه کار نه کوي. د احساساتو کنټرول څه دی؟ زه به یو مثال درکړم. که یو څوک غواړي ته وخندی او دی خپله په کټ کټ خاندي، د فکر په هغه وخت کې ټوکه چندان اثر نه درباندې کوي. که دی ډېر آرامې جدي داسې نرم لګیا وي لکه ټوکه چې نه کوي او د ده خبره بیا ټوکه وي، بیا تاسو ته ډېره خندا درځي. یعنی کله چې د ده د انداز چې بیانوي او د ده د محتوا چې ټوکه ده تر منځ به فاصله ایجاد شي، دا فاصله هنر زېږوي. ده په حقیقت کې دغه سړي د ټوکې د کولو په وخت کې خپل احساسات کنټرول کړل، نو خبره یې په ټوکه بدله شوه، په اصیله ټوکه. دغه خبره موږ د نورو احساساتو په حصه کې هم کولای شو. د تکل صاحب په شاعري کې د احساساتو کنټرول ډېر دی او کېدای شي چې ځوان شاعران د ده شاعري له دې نظره وګوري او ډېر څه ورنه زده کړي.
همداراز خغلی غزنفر د تکل ژباړې دقیقې او واضح وبللې او له ځوانانو یې غوښتنه وکړه چې هغه په غور وګوري.
ما د ده ژباړې د مقالې نه دی لوستې، نه مې د ده ژباړې کتاب په سترګو سوی دی، خو په راډیو کې مې اورېدلی دی چې دی خبرونه ژباړي، دی مطالب ژباړي، دی تبصرې ژباړي. په هغو کې یو کمال دی، ژباړه ډېره دقیقه او واضح. متاسفانه په افغانستان کې البته ژباړې لږ کېږي خو هغه لږ هم اکثره ډېرې مبهمې وي، سړی مطلب سم نه ځینې اخلي. په راډیوګانو کې هم داسې د تکل صاحب د افغانستان له ډېرو محدودو ژباړونکو کې دی چې په مطلب سم ځان پوهوي او بیا یې ژباړي. اوس به راسم هغه پټې جګړې ته چې له تکل صاحب سره لرم. تکل صاحب سره په دې وروستو کلو کې څو ځله ما خبرې کړي دي او دا مې ورته ویلي دي په ټلیفون کې، چې البته مخامخ مې هم ورته ویلي دي چې تکل صاحب ته ډېر استعداد لري خو په وروستیو کلونو کې کار کم کوي او ژباړې باید وکړي، شعرونه باید ولیکي. که شعر البته چا په لاس کې نه ده، کله راځي کله نه راځي، خو د شعر ژباړل خو کولی شي تکل صاحب. دی تاسې نن په دې غونډه کې په همدې خبره راټینګ کوي تعهد ځینې واخلئ. دا د 50 کلن سو بلکې د انځور صاحب په حساب خو یو 50 کلن سو او دا د استعداد د اوج وخت دی، د تجربې د اوج وخت دی. چې دا 50 کلونه څنګه تیر شول، 50 کلونه به نور هم همداسې په چټک تیر شي. تکل صاحب باید دلته له موږ سره ژمنه وکړي چې دی به ژباړې کوي، شعرونه به ژباړي، لیکنې به کوي، کتابونه به ترجمه کوي، او د دې بېوزلې ملت او بېوزلې فرهنګ په فنا کې به تر هغه برخې چې تر اوسه یې اخیستې ده لا ډېره برخه اخلي. مننه.
ښاغلي تکل ماشومانو ته ګڼې کیسې هم لیکلي دي. استاد بریالی باجوړی د دغو کیسو په باره کې وایي.
زه په پېښور کې د بی بی سی په دفتر کې وم، هلته مې کار کوو، چې تکل هم راغی و له نیکه مرغه هلته بیا هم زموږ سره یو ځای شو. زه چې کوم دفتر کې وم، دفتر کې د ماشومانو د انځوریزو کیسو او په کتابونو په برخه کې د خپل کار پیل کړو، چې زما په یاد کې چې هغه وخت هم د خپل استعداد ډېر ښه وځلو او ځینې نویوالی چې په دغه کیسو کې و هغه رامنځته کړو. په تېره بیا یو کیسه چې د ډېره مشهوره شوه، هغه قلم او توپک، چې هغه ډېره مشهوره شوه او ډېره ښه کیسه وه، او دغسې نورې کیسې چې د سره ایډیټ کولې او برابرولې.
ښاغلي باجوړی چې د تکل په لومړۍ ټولګه یې سریزه لیکلې، د تکل په شعر کې ولسي اصطلاحات او مفاهیم ښیسوي.
تکل د شعر په هکله چې زما خلکو ډېرې خبرې وکړې، ولې زما چې کوم شی خوښېږي هغه د تکل په شعر کې زموږ او ستاسو دا کلیوالي چاپېریال دی او دا کلیوالي مفاهیم دي او دغه اصطلاحات دي چې د څومره په ښه انځوریز شکل باندې دغه ماحول موږ ته ترسیمی او دغه مفاهیم چې زموږ د یاد وزي دغه کلیوالي اصطلاحات دی په خپل شعر کې راوړي. دغه برخه زما ډېره خوښېږي او مخکې چې پرتو خبره وکړه او دا په لنډو شعرونو کې راغلي، په ډېرو لنډو شعرونو کې، مګر دا لنډ شعرونه دې معنا نه لري چې هغه مفهوم ادا نه کړي، او ټول بشپړ تصویر په لنډ شعر کې دی افاده کوي. دلته خو چا د شعرونو مثالونه ونه ویلې، زما په اجازه یې سره یو څو څو بیتونه چې ما انتخاب کړي هغه به تاسو ووایم. دی وایي چې او میرے بل او میرے بل پھو کے میں دیوا چول زدر نہ تپوس کا اوم نور سے غاڑی غاڑی چھ دل مر لدر مندنا در توگی پو گورا اوڑم سمدا وزرو نہ خمی پیر ترا دی تکل پشیر کی اوپل شے چھ زمان لیڑا ونوزی آگا دی دی صداقت دی 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 آتفا دا چھ دا فاق لادر کی زلی گیا و آدھا دلیل دی چھ دی دی شیف دیر خوان ورکڑے. مثلا دی یو چا توائی چھ اے زروری دا سے ڈنگا بنگا دا سے ہاس کا غاڑ چیٹ زی زم چی لمزرونا خنجر جوڑ کرم زم چی دا زیتون لزولو جنگ تا مردکی جوڑ کرم زم لزوزان زان تا چتر لکاکل اوبم زم چی دا بیدیا پا گلانو دا نفرت کروٹی وشیندم ولی دا المنزو دا نخترو دا سیڑیو زنگل وسیزو هر طرح تا پیغلی دا مالت سترگی پر لاری جی. او یو خبر بلم کم چی دو راڑیوی کارون اختا سوستا ہے چولو او واقعا دیب کی بریا لے رہے زکا چی دو ہنر ملوستے پو کابل پانتون کے، مگر دو راڑیو کارونو دو شیر او ادر مخد اپ کردی را دو کارونو دے بے پرین خودو چی هغه شاعریو کی لکه اشپیتو مکلونو کی سکولا.
یاد دی وی چې په دې غونډه کې د دری ژبې دوه تنو شاعرانو ښاغلي پرتو نادری او محب بارش هم ویناوې وکړې. ښاغلي نادری د تکل د دوه شعرونو دری ژباړه هم ولوستله. د غونډې په وروستۍ برخه کې د ځوان دریز او ځوان خوځښت ټولنو له لوري ښاغلي احمد تکل ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د ښاغلي احمد تکل تر اوسه کرونده د ښکلا یوه شیبه او د پنجرې شاته شعري ټولګې چاپ شوې دي.
د تلل انجلۍ مخکته نه وسوه. تلل انجلۍ د کیسه لیکوال ښاغلي ایمل پسرلي د کیسو د اوومې ټولګې نوم دی چې په روانه میاشت کې مومن خپرندویه ټولنې چاپ کړې ده. په دې ټولګه کې د ښاغلي پسرلي شل کیسې چاپ شوې دي. ایمل تر دې له مخه خپلې سل کیسې په نورو شپږو ټولګو کې خپرې کړې وې. د مخکتنې غونډې ته زموږ همکار نورګل شفق ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د 1994 کال د وګي پر لومړی نیټه د افغانستان ملي راډیو تلویزیون په تالار کې ګڼ لیکوالان، شاعران او د ادب مینوال، افغان لیکوال او ژورنالیست ایمل پسرلی سره د خواله کولو په هدف سره راټول وو او د تلل انجلۍ مخکتنه یې کوله. د تلل انجلۍ مخکتنه، هو، تلل انجلۍ د ایمل پسرلی د لنډو کیسو د اوومې ټولګي نوم دی چې تازه چاپ شوی او څو ورځې مخکې یې د مخکتنې غونډه وه. د غونډې په پیل کې د ملي راډیو تلویزیون مشر زرین انځور ګډونوالو ته ښه راغلاست ووایه. ورپسې په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د ایمل پسرلی مشر ورور استاد اسدالله غزنفر د ایمل پسرلی په اړه خبرې وکړې. ښاغلي غزنفر وویل چې ایمل پسرلی له ماشومتوبه ځیرک او د لیکنو شوقي و. دغه شوق مضر نه و که پایله خوا.
د شپږ کاله په خامه د کور کتابخانه کتل، اته می د سیو شلورقه کتابچه پیدا کړه. په پښتو باندې لیکلی و دنیا مجله و دومره غنه. دا می راوړه ولا دا مجله دې ملوله قلمي چې حساب یو کو هغه کاته ګمان کوم دې په شو جام سم فکر و چې ولې په هغه وخت خبر نه وم. ګمان کوم دې بدر فکر کاوه چې وایم چې ما دا شي څه لیکلی دي. نو دا لالا به می راته وایي چې درسونه وایي په دې کې کار ملره. بیا یو کال چې زه مسافری راغلم چې کتل می د راډیو غوښته نیولې مې د کرکټ تبصرې به اورېدې. د کرکټ په باره کې د کمنټري کوشش به کاوه چې نه زه ډېر پرې پوه نه سم. البته د دې شوق ته چې مې وکتل په هغه وخت کې ته مې ورته ونه ویل انګلیسي چې د زده کړه ګمان کوم په مکتب کې دومره نه کړه زده لکه په هغه د کرکټ د کمنټري او په رپورټونو په اورېدو کې. او له ادبیاتو چې ما کومې مجلې پټې راایستلې په شوق، نو اوس که دا کتابونه م چاپوي د هماغه شوق نتیجه ده. گمان کوم که شوق مزرنی کورنی بهتره ده چی اغا لکانو ماشمانو زلمکی پریشدی چی خپل شوق برکی پدی که با گتایی.
خې انسان کټولنه وارخطا او مایوس ویني، نو هڅه کوي چې د خلکو په زړونو کې د امید دیوي بلی کړي. دا خبره هم ښاغلی غزنفر د خپل کشري ورور د ماشومتوب د وختونو په باب کوي.
کابل کې د تنظیمي جنگونو و نور قصې ډېر مایوسي و، ډېر سخته مایوسي و. او زه مسافر وم، دی په لندن کې و، دلته یو مجله خبره کړه دیوان امیده. باور ولرئ په هغو کلونو کې به مې خوشحالۍ شېبې هغه وې چې میاشت به پوره شوه او د ډیوې مجله به راورسېده. او یو قسم یو امید دیوه وه. زه ځوانانو ته خصوصا دا خبره کوم چې کله ټولنه نهیلي ووینئ، کله ټولنه مایوسه ووینئ، خلک وارخطا ووینئ، نو دا د همت لاره نه ده چې خلک نور هم وارخطا کوي. دا د همت لاره نه ده چې نور هم خلک مایوسه کوي. نه، تکړه ځوان هغه دی چې په بدو شرایطو کې، په ناامیدیو کې د امید ډیوې بلې کړي. زما په شان کې حداقل ایمل په هغو کلونو کې دغه نقش ولوباوه.
افغان ناول او کیسه لیکونکی نصیر احمد احمدی د دې غونډې بل ویناوال و. ښاغلي احمدی په تلل انجلۍ ټولګه کې ځای شویو کیسو ته په اشارې سره وویل چې ډیالوګونه یې طبیعي، تصویرونه یې نوي او قوي، او ژبه یې روانه او ساده ده. د ده په خبره د ایمل پسرلی د کیسو پیل د ځینو لیکوالانو د کیسو غونډې مړ نه، بلکې قوي او له تلوسې ډک وي، او د کیسو د نمونو انتخاب هم ډېر په دقت کوي. د ښاغلي احمدی په قول
معمولا پښتو ادبیاتو کې د افتر د ناول او پلان کیسه کې زموږ ځینې کیسه لیکوالان د کیسې نوم باندې فکر نه کوي. معمولا د کیسو نومونه یې داسې چې خپل د کیسې نوم هغه کیسه تشریح کوي. مثال څنګه کیسې چې مروس وي، مثال دغه نومونه یې ولکه شهید یا نیمه خوا مینه یا دوې جنازې. نو په دغه حالاتو کې دوې جنازې که نور نه وي، دومره معلومات مخکې له مخکې موږ تاسو ته وسو چې په دغه کیسه کې به دوې جنازې به وي. ایمل پسرلی ډېر ښایسته نومونه ټاکلي دي، دغه نومونه ټاکلي دي چې هېڅ یې د کیسو هغه محتوا نه ده روښانه کړې، برعکس یوه تلوسه لري. دغسې څه دغه نومونو کې د دې کیسې چې په هغه کې هغه لوستونکی دې ته هڅوي چې کیسه تر پایه پورې ولولي. بله خبره دا ده چې په نومونو کې ځینې کسان خپل شخصي قضاوت کوي، فرضاً ظالم سړی یا مهربانه، دغسې نومونه. ایمل پسرلی هېڅ وخت داسې په نومونو قضاوت نه ده کړی.
د ایمل پسرلی پخوانۍ کیسې پوسټ کارتونو ته ورته وې چې د پیښو عکسونه به پکې اخیستل شوي وو، خو اوسنۍ کیسې یې یوازې پوسټ کارتونه نه دي، بلکې دا خبرې د ایمل پسرلی د اوسنیو کیسو په اړه استاد نجیب الله منلی کوي.
د ده د تیرو کیسو د تیرو ټولګو یو عمده خاصیت دا و چې پوسټ کارتونه یې جوړول. صحنې ته یې کتل، د صحنې یو عکس یې اخیسته او هغه عکس به ټوله صحنه بیان کړې وای. کیسې لنډې دي، 500 شپږ سوه کلمونه، ډېرې کمې پکې زیاتېږي. مگر په دا 500 کلمو کې یو صحنه کامل انځور شوی، یو حالت کامل انځور شوی او په دقت سره انځور شوی. په دې وروستیو دوه درې کلمو کې په عمل کې یو بدلون راغلی دی، شاعرانه شوی دی. وروستۍ ټولګه د نور ټولګو نه بدله ده، دلته یوازې پوستکارت نه دی، دلته دا هم په توریستانو سره ورسره آشنا دي. ځینې پوستکارتونه چې یو جمله پرې لیکل شوي، د ده په دغه کتاب کې پوستکارت سره یوه جمله هم لیکل شوې ده، مګر ضرور نه ده چې هغه جمله د دې پوستکارت د انځور سره ولګېږي، یو بل احساس وړاندې کړی دی.
استاد منلی د یو مثال پر اوړلو سره وایي چې عمل پسرلی په کیسه لیکنه کې ځینې داسې تخنیکونه کاروي چې خبره پکې نیغ په نیغه نه، بلکې په یو بل تخنیک کوي.
په دې کیسو کې هم هغه صحنه چې تمثیل شوې ده، د صحنې تر شا یو بل نظر هم شته. دغه نظر د تللې نجلۍ د مخ کتل دي. نجلۍ تللې ده، اوس د دې مخ څنګه ګوري؟ یا به په سغر کې چې مخ راوړي او دا د ځان رسوا کول دي، یا به قدم چټکوي چې مخکې شته نه، او بیا سغل چکی څنګه ور وګوري او فکر وکړي چې مخ مې د دې ولیده. یوه درېمه لار هم لري، خصوصا په ښارونو کې، چې هغه مخامخ د دوکان شیشې ته وګوري او په هغې کې د تللې نجلۍ مخ وګوري. فکر کوم چې د ایمل په دغو کیسو په دې ټولګه کې همدغه تخنیک نه کار اخیستل شوی دی. د مخامخ دوکان شیشه د دې دپاره نه ده چې ایمل پکې د چا انځور وګوري، هغه شیشه د دې دپاره ده چې د دوکان د سړک نه بیل دوکان وساتي او د دوکان محتوا بیرون ته ښکاره کړي، مګر دی تم د دویمه استفاده کوي چې په هغه کې د چا انځور وګوري. دا یو بل هنر دی چې په ایمل کې شته.
د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر غړې نایمې غنی د تلل نجلۍ په اړه خپله لیکل شوې مقاله ګډونوالو ته واوروله، او د دې ټولګې کیسې د خلکو په تجربو ولاړې او پیغام رسوونکې وبللې. د ایمل پسرلی د کیسو د ځانګړنو په اړه ویل کېږي چې دی د کرکټر روح ته ننوځي او د پیښو یا صحنو عکاسي کوي. ایمل پسرلی پخپله هم وایي چې عکاسي مې خوښېږي، هره ورځ عکسونه اخلم او له ملګرو سره یې شریکوم، نو ځکه په کیسه کې هم له تصویرو سره خاصه علاقه لرم، خو که کوم تصویر په عکس او یا کیسه کې ځای نه کړی شم پازاب یم. دو ویل چې په کیسه کې می قاعده ماتول هم خوښیږي، او چې کیسه لیکم نو بل چاته د کیسې د لیکلو فکر را سره نه وي، بلکې وایم چې زه ځان ته لیکم.
لکم کینی ما هیڅ کله هم نه دی غوښته د چا لپاره لیکل وکم. پلار به می خدای وو شیخ به تر راته ویل چې بچو کې لیکل کې دا مګوره چې څوک ویل ولی چیرې بچا پیږي او یا څوک په څه پیوایي. هغه به راته ویل وایي که دا کار وکړي معنا دا ده چې ته د زړه خبره نه کوې، بلکې د یو بل چا لپاره لیکل کوې او د یو بل چا د خوښ لپاره لیکل کوې. همداسې ده، زه په کیسه لیکنه کې قاعده او قانون منم، خو له ماتولو یې لا ډېر خوند اخلم. زه له عکاسي خوند اخلم، او دغه راز کله چې کومه صحنه که دا زه په کیسه کې ځای نه کړم نو حتماً عکس اخلم، خو کله چې کومه صحنه کوم تصویر کوم حالت نه په عکس کې ځای سي او نه په کیسه کې ځای سي، سخت په عذاب یم. دغه عذاب چې تر څو راسره یي تاسو به په عذاب وم او زه به کیسې لیکم، او خپل دغه ځور راته خوند هم راکوي په عین حال کې.
د غونډې په پای کې د ایمل پسرلی د خبرو په ادامه له هغه سره د ګډونوالو د پوښتنو او ځوابونو برخه پیل شوه، چې د پکې برخوالو سره د لیکوالۍ په برخه کې خپلې خاطرې او تجربې شریکې کړې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
تیر جمعه په پکتیا کې نختر مشاعره او د غزل شپه تر سره شوه. مشاعره ته د ایواد د مختلفو ولایتونو شاعران بلل شوي وو. زموږ همکار داوود تپان مشاعره ته ورغلی، راځي د شاعرانه بانډار ته به ملګرتوب وکړو.
د خپل مرکز د خپل وجود نه ګریزان دی خلک، د چا جنده لاس کې چا پس روان دی خلک. د زندګۍ معنا د خپل مړ شمار پاتې ده، اوس په تلاش د کوم خواهش د کوم ارمان دی خلک. چې اوس یې رسي د خپل سیوري نه هم لرې تښتي، هغه وخت راغی چې په ځان هم بدګمان دی خلک. دوی به په کومه خوله تپوس د خپلې وینې وکړي، دا چې په خپلو قاتلانو عاشقان دي خلک. تسلیمه دغه ځای کې زړه مې لږ له ځانه ښه شي چې زه کافر یم او نور ټول مسلمانان دي خلک. قدرت الله درمان به راشي او تاسو ته به خپل شعر ووایي. غزل دی: په ایستلې توبه بېرته پښېمانېږم زما یاره، زه خو یا درمیانېږم. زه چې څومره له خپل ځانه لرې کېږم خدایا هغو مرزتا ته نږدې کېږم چې د غم په کور خادی وي نو ژړېږم د غمونو په غمونو کې ګډېږم زه پښتون لکه پسه د ننواتې د هر خان د کور په وره کې حلالېږم ته باران یې او زه ګل د وچې للمې راورېږه نیمرم نه پاتې کېږم میانتوب رانه هېر شوی و کافر وم مینېږم زه خو بیا مسلمانېږم تر هغې به وم همدغسې بې قدره چې تر څو پورې پردي ډول ته ګډېږم نفاق څه د بې پرسانو ښار ته راوړم زه له ځانه خبر نه یم او خرڅېږم سادګي مې دومره خوښه ده درمانه زنګ د خاورو په څادر کې ویده کېږم مبدون صاحب وایي تشه وفا مینه کې خوند نه کوي د اشنا غمه د اشنا غوندې شه علي بایران ستاسو د لاسونو په بدرګه راغواړم
یو غزل ده درد د مینې مې د زړه د پاره ښه دی یو ټکان خو د دې غره د پاره ښه دی درد د مینې مې د زړه د پاره ښه دی یو ټکان خو د دې غره د پاره ښه دی که راویښ شي نور ویدل خوبه باسي پرېږدی خوب د دې ویده لپاره ښه دی چې ګلاب مې در کولو نو مسکی شوې کاڼی ښیې چې د څه دپاره ښه دی څه احوال خو راکوه چې ته را درومې نو اذان خو د لمانځه دپاره ښه دی او مقصد ده چې پروزي پسې دې نه ګرځي حیرانه پروزي پسې دې نه ګرځي حیرانه اتفاق د پښتانه لپاره ښه دی
ساجد بهار تا ستاسو درون هر کلای
غزل تر اعظم د هندارې حافظه څه د تصویره راته وایا چې کیسه څه د تصویره د جنت مست وږما څه د تصویره د دوزخ د اور لمبا څه د تصویره د ژوندي انسان تمثیل پسې روان یې د ژوندي انسان تمثیل پسې روان یې لدې بله ډرامه څه د تصویره ته خو صرف د څیرې ظاهري نقش یې نور نو زما اوستا رشته څه د تصویره ولې تل د عقل و فکر تر مینځ وزو منطق څه دی فلسفه څه د تصویره ته زما له ریاضته پیدا کېږې بې له مانه دې نامه څه د تصویره ښه پوهېږې له هندارې نه را بېل یې نه پوهېږې فاصله څه د تصویره ډېره مننه
څو بیتونه دی وایي دغه مې وطن دا یې وګړي دي بس خو پکې جنگ او پکې مړي دي هغه چې خپل قام ورته قام نه ښکاري دا د پښتنو هغه پیاوړي دي ووایي چې څه به یې په نیت کې وي چا چې له ملا تاو کړي پړي دي او هره ورځ زما چې د ژوند تېره ده ما پکې باور وکړي ژړلي دي
ما ته د اشرف مفتون بیتونه مخ ته راځي وایي چې راجوخته کړم کوکۍ ترې اخلم د ډېره شرمه پرې خولې راشي کله په خیال کې زه جانان ته ورشم کله بې خیاله یار دلې راشي محبوب شاه محبوب را بولو
غزل دی چې په دې ښاریه کې چې د ښار له خلکو ښکاري په دې ښاریه کې یو سړی دی چې د غره ښکاري ما مې خوله بنده کړه او لاس مې په سینې کې خود خو د یو چا نوم مې دروازه باندې د زړه ښکاري زه ستا په مخ کې د قدرت فنکاري ګورم خو وایي چې تا ته به زما څیره کې څه ښکاري زه به سپین غره کې چغه وکړم ته خیبر کې وایا پښتنو جګ شي دا حالات راته ښه نه ښکاري ما د محبوب په غزلونو کې حس کړی دي چې دا تش خیالات نه دي خبرې د زړه ښکاري
ګمن خو ځان درنه لوګی کړی دی ځان نه لري له دې نه پورته پیرزوینه خو امکان نه لري تر وخوره وڅښه او ګټلو یې فکرونه محدود له دې نه پورته دا وګړي بل پلان نه لري ګمن ځاځي ته بلنه ورکوه
ویاړونه تر کوتک او تر توپکه چې محدود شول زما په څېر ډارن به څه انعام د چا نه واخلي د ورور د قتلېدو الزام چې ورور ته مخامخ شي سړی به په دې وخت کې انتقام د چا نه واخلي او یوه سلوریزه بله نور به ایساتمه له مینې د همه بشریت نور به ایساتمه له مینې د همه بشریت په زنځیرونو مې دا خپل زړه لیونی تړلی او خالقه ستا د دې سرکش اشرف مخلوق له ویرې اوس مې د کور د دروازې په خوله کې سپای تړلی غزل دی زما د زهر او توبی په پلټنه ګرځي تل می پزړه ستا د جابر نظر بنګنه ګرځي تر دې نه پورته د ولپت په تعریف نه پوهیږم بس خو لمبه ده چې همیش می له بدنه ګرځي او مای بیخی د پاکیدلو هڅه نه ده کړې ستا د دوستۍ داغ می تر اوسه په لمنه ګرځي د دنیا بلی هری چاری زلت و مندلو بس یو امینه د جانانه چی پتمنه گرزی ستا دا ویسال واده پا هیچ وقت که رالنده نشوا توا پا چپا دا زما دا گرستنه گرزی پا هرا پتح که ایچرک وی دا پرده مبکوری پا خدای چی خوامی دا دی خاوری لطورزنه گرزی او بیادی نو نمجبره ومرا تا صفا ووایا ستا پا زرکی چری کرک لخوگمنه گرزی
خوز هم دا بندیل علی پا تموی دا کیگه ما سر تا کند کند تیگه دموی دا کیگه ما غم و خوشالی دی پیاری سر چپکړه ما ویخل خوشالۍ ګرځم لغم وی د کېګما زه خو سکندر شاعری په زور نه کوم خامخا چې خوب راشي د دم وی د کېګما محمد رحیم سکندر برا وغړو دته درون هر کلی سر ته می جنون ختلی چرته می رمنشتا خار کې چشپېلې غګوم بل خو پر منشتا خو ته مو ورسترګې وی په بره ادامه نشتا ځولک کوهی ته کاڼي لاره کې دمنشته موږ دواړه یو تن یو دا څه خوږه جمله ده چې او خو پکې نه ځایږي حتی چې کامنشته زه له دې خاطره چې یاران راته ځورېږي بیا یما خو په خوله مې د غربت سپېره نامه نشته سیوری او اوبه یار کردګار راته کړی دی ځغلي سکندر تل په پاخه سړک خامه نشته
زه به خپل درانه استاد لال پاچا زمون ته په ډېر احترام بلنه ورکړم چې سټیج ته راشي او یو نوی غزل راسره شریک کړي
ډې نه وروسته به دا غر او ونه ونه ژاړي دلته څوک شته ده چې په خپله ژمنه ونه ژاړي یوازې زه نه یم چې ژاړم او وښې څښمه داسې ځای نشته چې بوټی غنه ونه ژاړي د خپلې خور د خپلې مور کړکې را یاد چې کړم پتا دې خور پتا دې مور دښمنه ونه ژاړي زما څیرله ګریوان پرېږده بې ازاره ښه دی چېرته دا ستا ګوتو کې ګران ستنه ونه ژاړي زړه د رازونو خزانه ده دا به چېرته وشي چې کاڼي وړي ترې او د غره لمنه ونه ژاړي پاچا په وره کې د خوب وړه ماشوم وپوښته چې هسې نه چېرته بیا دا ستا پوښتنه ونه ژاړي ډېره مننه
زبان شما زبا شم تبا تکشوی جودا لما تکشوی خفا نو داسی مکوا داسی خوما توا مخما